مشاله لیو دننه زید نه سات خبرونه په ورستۍ خبری غړی کې د خپل کوربا اسرالله مومن سلامونه منی لرم چیرو جوړ بیسته وخت د ورځې 15 بجې شوی په دې غړی کې د نور پرون ترڅنګ اوري په پاکستان او افغانستان کې 14 نه همدارز په پاکستان کې سیاسي اهلی زلې او د وزیرستان او کډوالو ستونزې او نور هم یو شمیر راپورونه لرو خو لومړی ورځو انیسا شمل ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په لاور کې د پرونی حمله د سنو وشل شو مړی خپلوان ته سپارل شوی دی. نن جنوبی وزیرستان ته د کډوالو د ستنېدو وروسته بهیر پیل شوی دی او د اوکراین، جرمنی، فرانس او روس چارواکي د اوکراین په ختیځ کې د سولې تړون لپاره په سمدستي ګامونو سلا شوی دی. د خبرونو تفصیل د پنجاب صوبې د لاور خر په 14 کې په وشل شوو کې د 22 کسانو مړی د پوسټ مارټم وروسته خپلوان ته ورکړل شوی دی. د پنجاب صوبې د صحت وزیر خواجه عمران نصیر پرون رسنو ته ویل چې د صوبې سلور هسپتالونو ته پرون شپږشت مړي او د 500 څخه زیات زخمیان راوړل شوي وو چې پکې 22 مړي خپلوانو ته سپارل شوي دي. په لاور ښار کې د ترسره شوي پرونی ځانمرګي برید نه پس نن په یاد ښار کې امنیتي تدابیر زیات کړل شوي دي. د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په افغانستان کې د امریکایي نړیوالو سواکونو کمانډان جنرال جان نیکولسن په امنیتي صورتحال او د پولې په نظام خبري کړې دي. د پاکستان پوسټ اماډي کو سانګي آی ایس پی آر نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پرون په راولپنډۍ کې د ملاقات پر مهال جنرال قمر جاوید باجوا د اندېښنو څرګندولو سره ویل چې په افغانستان کې د ځینو عناصرو لخوا په پاکستان تورونه لګول کیږي. جنرال جان نیکولسن د پاکستان پوسټ ستاینه وکړه او د سولې او ثبات لپاره په ګډ کار کولو ګارو کړ. سند اسمبلی د هغه قرارداد منظوري ورکړی ده چې پکې د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه شوې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي دا قرارداد د پیپلز ګوند لخوا وړاندې کړل شوی و چې په اکثریت سره نن منظور شو. په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ د نوم راتللو وروسته ځینې ګوندونه له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. هلته د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو لپاره د جوړې تحقیقاتي کمیټې د رپورټ په اړه د کیس ته اورېدنې پریکړه محفوظه کړې ده. جنوبی وزیرستان ته د کډوالو د ستنېدو وروسته بهیر لنن څخه پیل شوی دی. پرون د قبایلي سیمو د آفتونو په وخت د مبارزې ادارې مشر عادل ظهور مشال ریډیو ته وویل چې د اګست تر 15مې به د لړۍ دوام ولري او په ترڅ کې به یې نږدې 3.5 زره کورنۍ جنوبي وزیرستان ته ولیږل شي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سفرالاسلام خټک نن مشال ریډیو ته وویل چې د ستنېدونکو کډوالو سره مرستې کیږي.
پانچ ایجنسی دی چې هغه کې د هاوس کمپنسیشن والا چار لاګیا دو او ساوت وزیرستان ایجنسی یو سایډ د صفر سنگل ایجنسی او بقایا سلور ایجنسی ا دې چې سر پیسې ډسبرسمنت سره ملاو کې امیر بیا و نزیو تی دا امیر څنګه د ډسبرسمنت شروع کینو ان شاء الله العزیز په داغي ویک کې و سرا سرا سروه شروع شي نو یواد ورې د سروې کې دی یواد ورې سو ډسبرسمنت کې شي نو دا خبره نشته چې بده کې سستی روغله.
بلخوازنو قبایل او نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کورونو د معاوضو د ورکولو بهیر چټک نه دی. حکومت او کډوالو ته چې کورونې په مکمل ډول ړنګ شوي 4 لکه او د چاکور چې معمولي ړنګ شوي وي 1,60,000 روپۍ معاوضه ورکوي. د افغانستان د بغلان سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو عملیات پیل شوي دي. د مرکزي بغلان ولسوال ګوهر خان بابري نن مشال ویډیو ته وویل چې دغه عملیات د کندوز بغلان د لوی لارې امنیت ټینګښت په هدف ترسره کیږي. نوموړي وویل چې یاد د عملیات تېره شپه ناوخته پیل شول او دا مهال په سیمه کې جګړه روانه ده. د مرکزي بغلان ولسوال ویل چې په دغو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرشوب لاوختي خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي د شام ولسمشر اسد زید یاغیانو سره د ملاتړ لپاره پټه منصوبه ختمه کړې ده ځکه چې دا ستره خطرناکه او وخت ضایع کوونکې وه. د ولسمشر ټرمپ دا خبرې لاغي او ترستو مخې ته راغلي دي چې د امریکا ځانګړو عملیاتو لپاره د ځواکونو مشر جنرال ټوني تھامس د 4 کلونو زوړ عملیاتو د ختمولو پخلی وکړ خو له دې تورونه هم انکار وکړ چې دا پریکړه یې د ولسمشر اسد ملاتړ کوونکي روسي د خوشحالولو لپاره کړې. کړې وه. په دې روانه میاشت کې امریکا او روسیه د شام په جنوب کې د خوندي ځایونو پر رامنځته کولو سلا شوې دي. په داسې حال کې چې په شام کې د حکومت مخالف ډلو د اسد ضد د پاسون لپاره د بهرنیو مرستو ترلاسه کولو هڅې کولې، د امریکا پخواني ولسمشر باراک اوباما په 2013 کال کې له یاغیانو سره د ملاتړ لپاره د خفیه پروګرام منظوري ورکړې وه. اسرائیل وای دوی په بیت المقدس کې حرم شریف ته د ننوتلو په لاره کې ځای پر ځای شوي امنیتي آلات لري کړي چې د مسلمانانو غوسه راپارولې او د خونړي تاوتریخوالي له کبله پکې لږ تر لږه ته کسان وشل شوي دي. نن د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د کابینې لخوا په خبره شوې یوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د امنیتي آلاتو پر ځای به د څارنې له متبادلو وسایلو کار واخیستل شي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. اسرائیل د جولای په 1 وروستو لاغې د بیت مقدس د اقصی جمعه د ننوتلو لاره کې امنیتي آلات ولګول چې د جولای په 14 یو وسلوال دوه پولیس په ډسو وشل. د جرمنی حکومت ویلي دی جرمنی، فرانس، اوکراین او روس د اوکراین په ختیځ کې د جګړې ختمولو په موخه د 2015 کال د سولې تړون پر مخ وړلو لپاره په سمدستي توګه پورته کېدونکو اقداماتو پر راوړلو سلاح شوي دي. د څلورو واړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د 2 ساعته ټلیفوني خبرو وروسته په یوه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د اوکراین سرتیري او د روس اتحادي جنګیالي بیالول او د درنو وسلو لرې کول هم د دوی په لومړیتوبونو کې ده. د جرمنی، فرانس، اوکراین او روس لخوا د پورته کېدونکو اقداماتو په اړه لا نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د 2015 کال د سولې پلان چې په مینسک معاهده هم پیژندل کیږي د اوکراین په ختیځ کې د جګړو په ختمولو کې پاتې راغلی دی. د اوکراین په ختیځ کې په 2014 کال کې د حالاتو خرابېدو وروسته په جګړو کې 300 زیات کسان وژل شوي دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. لو زموږ همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د سمانی موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.3 روپۍ اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.3 روپۍ 50 پیسې او 1.3 روپۍ 80 پیسې. یو پاونډ 1.8 روپۍ 40 پیسې او 1.8 روپۍ 60 پیسې. یو ارب اماراتو درهم 9 روپۍ او 9 روپۍ 45 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 30 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1.58 روپۍ او 1.60 روپۍ. او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیسته کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال لړیو ته غوګستې خبرونه مو واوریدل. په دې غړي کې ځنې مهم راپورونه صدا سيدي. پرون اول په کابل او روس ته په لاهور خار کې شو ځانمرګیو بریدونو لزګونو کسانو ته مرګ جوب لړولې. پر دې له یو خارپو سره مرکه هم لرو.
کلا هم دراگر یا غدا سی کاروائیو کی یا پاکستان کی یا افغانستان کی، نو بجائے دے کی دخل کو نفرت دراگر و خلاف شی دیو بل ملکون و خلاف دل خبر ازیادتا شروع شریدہ.
د پخوانی متحده مجلس عمل په چیر یو وار بیا په پاکستان کې مذهبي سیاسي ګوندونه د یو اتحاد جوړولو لپاره هڅه کوي.
او دا اتحاد د بل نوعیت دی چې دا تقریبا ټول نظریاتي او اسلامي جماعتونه دي او دا چې کوم نوی یو پلیټ فارم ته راځي.
او وزیرستانیان وایي د لنګو کورونو بیا جوړولو حکومتي مالی مرستې درېدلې دي.
دا درخواست کاوه حکومت ته کوم، وزیر اعظم ته کوم، گورنر ته کوم، مشتا ټیمینه رولاجه چې دا کیمه فایسیچ بند کړی دی. دا غدا مشتا زر کې خلوص کو غریب عوام د اغا تعمیر په وکوکان.
او دا خبر جنسی اوسیدونکو وایي د پشکال موسم له پیل سره سم حلته وبایي ناروغي زیاتې شوې دي. دوی له حکومت غوښتي
حکومت له پکار دی چې موږ له مشردانه امریکا سپریم راته وکا او دا تنظیم عمره تسټکا یو خلیش مینیا زیاته شوې، ملیریا زیاته شوې ده. او پکار دی چې په دې باندې حکومت غور وکا.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال لړو ته وګسته او نکو سره زو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې پنجاب صوبې په لاهور ښار کې شوې چاودنه کې په وجل شو کسانو کې د دوه شتو طبي رپورټو یا پوسټ مارټم رپورټ مخې ته راغلی او همداراز دغه مړي خپلو خپلوانو ته سپارل شوي دي. د یادونې ده چې د پنجاب د لاهور ښار پرونۍ بمې چاودنې شپږویشت کسان وژلي او تر پنځوسو زیات یې ژوبل کړي دي. د لاهور د پولیسو مشر خبریالانو ته ویلي دغه یو ځانمرګي برید و چې پکې نه پولیس سرتېري هم وژل شوي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال احمدالله راکوي.
د پاکستان سرکاري ټي وي وای چې د ګل په مازیګر د لاهور ښار په فیروزپور سړک له عرفه کریم ټاور سره نږدې شوې چاودنه کې په وجل شوو شپږیش کسانو کې د دوه ویشتو پوسټ مارټم مکملولو وروسته مړي خپل خپلوانو ته سپارلې شوې دي. سرکاري ټي وي وای چې د پنځوسو څخه زیات جوبل کسانو درملنه د ښار په مختلفو هسپتالونو کې روانه ده. د پنجاب صوبې د صحت وزیر خواجه عمران نذیر تیره ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د لاهور جنا هسپتال ته دیارلس، جنرل هسپتال ته لس، سروسز هسپتال ته دوه او اتفاق اسپتال ته یو مړی راوړی شوی وو چې پکې پولیس اهلکاران هم شامل دي. دې تر څنګه د پنځوسو څخه زیات جوبل کسان هم د هسپتالونو ته راوړی شوی وو. بلخوا د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف نن د نهې په ورځ د اتفاق اسپتال دوره وکړه او جوبل کسانو سره یې ولیدل او وینا یې وه چې د ملک نما په هر حال کې د وسلوالو خاتمه کولی شي. تېره ورځ د چاودنې وروسته د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالله مطبوعاتو ته وویل چې عرفه کریم ټاور سره نږدې د تجاوزاتو پر ضد عملیات روان وو او د قانون نافذونکو ادارو اهلکاران د امنیت وضع پر ځای ساتلو لپاره خپل ډیوټي تر سره کوله چې حمله کوونکو پرې برید وکړو.
د قانون نافذونکو ادارو اهلکاران په نخښه کولو غټه وجه هم دا ده چې دوی ترهګرۍ مخنیوي لپاره خپلې هڅې جاري ساتلې دي او موجوده حکومت په ترهګرۍ د اویا نه تر اتیا فیصد قابو موندلې ده. خلکو له پکار دي چې حکومت سره د وسلوالو مخنیوي کې مرسته وکړي.
بلخوا د تحریک طالبان پاکستان مرکزي ویان محمد خراسانی د برید ذمواري منلې او مشال ریډیو ته لیږلي یو ایمیل کې ویلي چې برید یو ځانمرګي بریدګر کړی دی. د روان کال په فروری میاشت کې هم په لاهور ښار کې د پنجاب اسمبلی ودانۍ په وړاندې ځانمرګي برید شوی وو چې پکې د دوه پولیسو چارواکو په شمول دیارلس کسان وژل شوي وو او د اتیاو نه زیات پکې جوبل شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
همدې موضوع کې پاتې کېږو. اوریدونکو، پرون اول په کابل وروسته په لاهور ښار کې شو ځانمرګیو بریدونو لسګونو کسانو ته مرګ جوب لړولې. د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي تر هغې چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه د ترهګرۍ پر وړاندې ګډه مبارزه پیل نه کړي په دواړو هېوادونو کې د ناامنۍ پېښې به همداسې دوام ولري. له نوموړي سره زموږ همکار هارون بادشاه مرکه کړې. راځئ چې په ګډه وکړو.
کله هم ترهګر جدی هغه داسې کاروایی کې یا پاکستان کې یا افغانستان کې، خصوصا پاکستان کې دا ویل کېږي ډېر په اوچت آواز باندې چې دا زمونږ کم د طالبانو د سوات طالب ملا ریډو ملا ورته ویلو هغه او دا نور کوم افغانستان ته اورېدلي دي، هغې دا دماکې کوي. او افغانستان خو همیشه دا خبره کوي چې پاکستان کې دننه داسې ځایونه دي کیا ایک طرح اگر چیزی ناس دی، طالبان ام ناس دی، اکانی نیٹورک ام ناس دی، آغی آغا دینا ٹریننگ ام کئی و دماغی ام کئی. نو دے سرشو دادا کی بجائے دے کی دا خلق و نفرت دا طرح اگر و خلاف شی دا یو بل ملکون و خلاف دل خبر از ریعتا شروع شوی دا، خصوصا پاکستان کی دننا چی کم دا کوشش وی چی کلا دا ہوئی چی لکا افغانستان نا یا رانا چی دی اگر دا اگر مطلب دا شو چې دا دوه ملکونه دي، دا زمونږ دښمن دي او هغوی دا کوي، لکه خپله زمونږ ملک کې دننه ترهګر نشته، داسې اډې نشته، بیا دا قسمه خبره جوړېږي.
صحیح ده ډاکټر صاحب. دا پاکستان بیا په دغه نېشنل اکشن پلان چې یادېږي د ترهګرۍ ضد یو کامی پروګرام هم لري جوړ کړی دی، دا دعوی هم کوي چې وخت په وخت چېره کنه په هغې باندې عمل هم کوي. نو تاسو دا د لاهور دی پرونۍ چاودنې ته چې ګوري، دا ګنې په دغه پروګرام عمل نه کېږي ځکه دغه د نامنۍ پېښې په پاکستان کې وخت په وخت مخته راځي.
د نېشنل اکشن پلان د پاکستان چې دی دغه دوه درې اړخو یو خو فوزي اړخو لکه ځکه چې دا هغه د ترهګرو دهشتګردو په کنټرول کې تللې ده، یو خو داغي ازادي هغې باندې خپل د ریاست چې دی حکم او رک چې سوی هغه راوستلو، بل دا وه چې زموږ وطن کې ترهګري او دهشتګردۍ په څه بنیاد ده اصل کې دې نه مخکې یو بل کار کېږي. هغې ته موږ وایو چې دا انتها پسندی ده، ایکسٹریمزم ده، معاشرے کی کلا ایکسٹریمزم بھی مغین بخامخا تراغر اور دہشت گرد طرف تھا چکم قوتوں کار کی نوغا باغ دینا خلق کی دے زانسرا برتی گئی.
تاسو په پیښور پونتون کې د سیمه ایزو مطالعاتو څنګه مشر ډاکټر سرپرست خان مرکه اورېده. هم دې موضوع کې پاتې کې ګوردونکو په کابل کې د دوشنبه یا ګل وزې لسن مرګي برید وروسته افغان حکومت ویلي چې ډېر ژر به څلور کلن امنیتي پلان اعلان جوړ کړي. د ولسمشرې ماڼۍ ډاډ ښایي چې د پلان له عمل کېدو سره به د کابل او ولایتونو امنیتي وضعیت ښه شي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو او ناټو په کابل کې پرونی برید په سختو ټکو غندلی او دغه یې یو جنګي جرم بللی دی. د کابل په پرونی ځنوجون کې حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل او څه باندې څلوېښت نور ژوبل شول. تفصیل د رضوان مراد په دې راپور کې.
د ولسمشری ماڼۍ د کابل او ولایتونو لپاره ډیر شر د څلور کلنې امنیتی طرحې د بشپړېدو خبره کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د حکومت مشرتابه له خلکو غواړي چې د دې طرحې تر چمتو کېدو له زغم کار واخلي او له دولت سره همکاري وکړي.
یک حالت بد آمده ما باید
یو بد وضعیت دی. مونږ باید حوصله وکړو، له یو بل سره ودرېږو او لاسونه یو کړو. مونږ خپل ولس ته ډاډ ورکوو چې په نږدې راتلونکي کې به د لوی بدلون شاهدان اوسو. د نجیب آزاد په وینا ولسمشر او امنیتي ارګانونه دا مهال پر څلور کلنه امنیتي طرحه غور فکر کوي. جمهوری ریاست په کابل کې له پرونی حملې وروسته وایي ډېر ژر به د افغانستان په مختلفو برخو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. بلور ته ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، ناټو تړون او د امریکا متحده ایالاتو د کابل پرونی ځانوژونکي برید په سختو ټکو غندلی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مسؤولې پرنیل کاردل دا برید بزدلانه او له انسانیت لرې عمل او د ملکي کسانو وژنه یو جنګي جرم بللی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې په سمدستي ډول دی پر ملکیانو له حملو لاس واخلي. په افغانستان کې د ناټو تړون قاطع ماموریت بیا پرونی حمله یو جنایت بللی او یو ځل بیا یې د یو باثباته او مسؤونه افغانستان د جوړېدو لپاره له افغان دولت او ولس سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار کړی دی. طالبانو ادعا کړې ده چې د کابل په پرونی حمله کې د افغانستان د استخباراتو کارکونکو په نخښه کړي، خو نړیوال سازمانونه بیا وایي چې د ماشومانو په ګډون د دې برید اکثره قربانیان ملکي وګړي دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د روان 2018 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون میاشتې تر وروستۍ ورځ پورې په افغانستان کې 1602 ملکي وګړي د جګړو او اکثرو هغو بریدونو په نتیجه کې وشل شوي چې د افغان دولت وسلوال مخالفانه کوي.
د رضوان مراد رپورټ موردو مشال ډیو ته غوږیستې. اوریدونکو زو اوس اسلام آباد ته. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو مشر قمندان جنرال جان نیکلسن پرون د پاکستان په راولپنډي ښار کې د هغه هیواد د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلي او د سیمې له امنیت سره پر تړلو موضوعات یې خبرې ورسره کړې. نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې راپور کې.
د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په افغانستان کې د امریکې او د نړیوال ساکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن سره په ملاقات کې افغانستان او امریکا کې د ځینو عناصرو لخوا په پاکستان د تورونو په لګولو د اندېښنې څرګندونه کړې ده. د ګل پورز پنډې په جنرال هډکوارټر کې د پاکستان پوځ مشر او په افغانستان کې د امریکې او د نړیوال ساکونو کمانډان په ملاقات کې افغانستان په شمول د سیمې امنیت او د پولو په انتظام هم خبرې کړې دي. د پوځ عامو اړیکو د څانګې ISPR په وینا د پوځ مشر د ملاقات په خوایلی دي چې داسې قسمتورونه د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد روان کوششونه په خطر کې اچولی شي. د پاکستان پوست مشر جنرال قمر جاوید باجوا دا هم ویلي دا اتفاق نشي کېدی چې تورونه په داسې وخت لګول کیږي چې امریکا کې د پاکستان په اړه د پالیسۍ جاج خصي کیږي. د لړکې د سیمه ییز چارو کارپوه طاهر خان وایي چې په دې ورستو کې په پاکستان د تورونو بیانونه سیوا شوي دي. د ده په وینا چې د امریکا دا نظر چې پاکستان د حقاني ډلې او افغان طالبانو پر ضد ګامونه نه دي اخیستي، نو دا د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ خبره وي.
زما خیال پاکستان غوښتل چې هغه خپل تشویش او خپل ګیله هغه امریکا ته ورسوي، خو کله چې شیان د میټینګونو نه د غونډو نه بهر راشي نو معنی دا وی چې پاکستان تقریباً ډیر زیات افغان او ډیر زیات خپل دغه تشویش هغه امریکا سره شریک کړی دی. پاکستان دا نظر دی چې پاکستان خو ډیر قربانۍ ورکړي دي، فوج هم ورکړي دي، خلکو هم ورکړي دي، نو زما خیال ہے کہ پاکستان دا غختل چې خپل خبران هم د میډیا د لارې خپل خلک هم ته خبر کی او امریکا ته هم رسي.
د دفاعي چارو کارپو په خوانی بریګیډیر سید نذیر وای چې تر هغه غره پر ضد کامیابی تر لاسه کولو توانونه وچدولو پس پاکستان غواړي چې د هڅو ایسای نه وشي.
امریکی په افغانستان او فردې د چین په پاکستان او فردې او دا دواړه هیوادونه دي دا پایمټانه منبران دي سفارتکاری دا نو په کار کې دی را یو ځای کې د دوی ګلې معنی ختم کی د دوی ټولونه ختم کی او دوی سره یو قسم له داسې لارې اختیار اختیار کی چې د دوی تعلقات خوشي او تورونه نه لګي او یو بل ګوانډي وګڼي او د یو بل په معاملاتو کې مداخلت نه کوي نو بیا وروسته دا د ترګرې خلاف چې کوم جنگ دی یا د ترګر چې کوم دی دا غوی خلاف یووالی کېدل او یو محاذ باندې ودرېدل او یو مقصد حاصلول بیا به آسان دي.
په دې ورسو کې د امریکای د خارجه وزارت لخوا جاری شوی کلنیز رپورت کې ویل شوی وو اسلام آباد افغان طالبانو د حقانی شبکې طاقت ختمولو لپاره د دوی پر ضد په ختوګه کاروایی نه ده کړې خو پاکستان ویلی وو چې د وسلوالو پر ضد به له توپیره کاروایی کوي.
له اسلام آباد مو زموږ د خبریالې رابعه اکرم خان راپور اوریدو زو پېښور ته خلک واښنده مخلو.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور په ابدره کې د غیر رجسټر افغان کډوالو د رجسټریشن چارې د روانې جولای میاشتې له 6 نیټې څخه روانې دي. پر دغه مرکز د افغان مهاجرینو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. چارواکي وایي د راتلونکي اګست میاشتې له 28 بعد هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې د افغان کډوالو د رجسټریشن کارونه پیل شي. نور تفصیل له خپل خبریال غلام غسرو.
د پېښور په ابدره کې د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د ثبت کولو عمل دوام لري. د جولای د 6 نیټې راهسی په دغه یوازنی مرکز باندې د افغان مهاجرینو ډیره زیاته ګڼه ګوڼه په نظر راځي. په یاد مرکز کې د افغان مهاجرینو د ریاست مشر حاجی محمد قنداری وایي دا نوی پروسه ډیره مهمه ده.
مهم خو د دې لپاره دی چې د ټول افغانان لپاره چې د دې رجستریشن وسی. دا پروجیکټ د او اتو میاش د پاره دی. مهرباني دې دا وکي خپل بچی دې په ګرمۍ باندې اوا ګرمه ده په ګرمۍ باندې نه دغه کوي او دې ډېر د هجوم څخه کار نه اخلي چې په یو سنټر باندې دې ټول رامندوي چې ال خلاص ده د خلاصي کې نه تر څو پرې چې دلته یو افغان پاتې یا غیر رجستریشن به مونږ کوو. دا کار چې دې ته ملاو سي د دې کارت هغه ټول اهمیت د دې چې دی پاکستان د حکومت د خواڅخه به ان ریکارډ نن به هغه د ان ریکارډ نوم د دن اخوات سي رجستریشن ماجر سو دیم رجستر ماجر.
افغان مهاجرین وایي د هغوی لپاره د ثبت کولو د عمل ډیر ارزښت لري خو پکار ده د لپاره په پیښور کې سم انتظامات وکړي شي.
سار وخت راغلی ما او تذکری غونډی کړي تذکری بیرته ورکړي لاو سپور لمبر راغلی نه دی او ته راشو وی لمبر نه راځي راشو لمبر نه راځي بیر چې د لپاره زین زیات کی یا زین اور ته نور ورته کی راش پکې ډیر زیات دی سہولتونه پکې ځات خاص نشته
دفتر زیات شي مون غر شو تبا شو پروسه روانه سر کسان ډیر دي کنه ډیر پازه بدل دی پولیس پازه بول کوي کاټ نشته ولې د رشتر بغیر ګرځي کنه
خو حاجی محمد قنداری وایي د 14 اگست نه به دا عمل د ټول پاکستان په کچه پیل شي او د ګڼي ګوڼي د ستونزه به هم هواره شي. د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د رجسټریشن دا نوی ګام د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR لخوا نه بلکې د افغانستان د مهاجرینو د ریاست او د پاکستان د سپران د وزارت لخوا ترسره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوردونکو، د پخوانی متحده مجلس عمل په څیر یو وار بیا په پاکستان کې مذهبي سیاسي ګوندونه د یو اتحاد جوړولو لپاره هڅه کوي او همدې لړکې د جمعیت العلماء اسلام ګوند لخوا یو کمیټې جوړ کړل شوې ده چې له مذهبي سیاسي ګوندونو سره رابطه وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال محمد عمران نه کوي.
د جمعیت علماء اسلام لخوا جوړ کړی شوی کمیټه یو غړی او لمردانه د قومي اسمبلی پخوانی غړی مولانا شجاع الملک د اتحاد جوړول لړ کې روان ملاقاتونو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دوی ټولو مذهبي سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې خو لا هم ورته نورو ګوندونو کوم جواب نه دی ورکړی. خو نوموړی هیله مند دی چې زر د اتحاد په عملي بڼه مخې ته راشي.
تقریبا ټول نظریاتی او اسلامی جماعتونه دي او دا کوم نه یو پلیټ فارم ته برابر
د جماعت اسلامی د سینټ په خوانی غړي پروفیسر ابراهیم پدی اړوای چې دی پتیر وختونو کې هم دا هڅه کړي چې دینی سیاسي ګوندونه رايوځي کی او دا واری هم په ښکارتوګه اعلان کړي دي چې د مذهبي سیاسي ګوندونو وټ تقسیم نشي. خو پتیر وختونو کې د عملی کمزوري او لقبل د اتحاد نه دی کامیاب شوه.
د دینی جماعتونو معاملې خو بیخي مختلفه ده او دا صرف د 2008 نه د پاکستان جوړېدو نه وروسته همیشه کوم دینی مسله په خشوې د پارلیمنت کې پاغه باندې ټولو دینی جماعتونو مکمل اتفاق.
د مذهبی ګوندونو د اتحاد ولې جوړیږي او یا کوم ضرورت لري؟ په دې اړه د مذهبي او سیاسي چارو کارپو پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي چې ځینې هغه سیمې چېرته چې مذهبي ګوندونو اکثره سیټونه ګټل اوس په دغه سیمو کې کمزوري شوي ښکاري او دا اتحاد هم په دې بنیاد کیږي چې دوی دا محسوسوي چې راتلونکو ټاکنو کې به خپل نور هم ووټونه وبیلي.
دا بدبختي ده چې زمونږ په پاکستان کې لا سیاسی منظرنامه دومره مستحکم نه ده. یو خو د دې وجه دا ده چې سیاسي کسان چې دي هغوی ته مواقع نه دي ورکړی شوی او وخت په وخت مارشل لا راغلی ده نو مارشل لا سره هغه سیاسي عمل مکمل بند شي نو دا ټول مصنوعي طریقو سره زمونږ په دې سیاسي عمل کې د فوجي حکومتونو د وجې نه کوم کردارونه راغلي دي دې وجې نه زمونږ هغه سیاسي منظرنامه بالکل غیر مستحکم ده.
د ذکر دا چې په 2002 میلادي کال مذهبي ګوندونو د ایم ایم اے په نوم یو سیاسي اتحاد جوړ کړی و چې پکې جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، تحریک جعفریہ پاکستان، جماعت اہل حدیث او متحدہ دینی محاذ شامل و. هم د دې اتحاد د سوری لاندې په خیبر پختونخوا کې د یادو ډلو مشترکه صوبایي حکومت راغلی و. خو په 2008 میلادي کال د جمعیت علماء اسلام او جماعت اسلامی ترمنځ په ټاکنو کې د برخې اخیستو په معاملې د اتحاد مات شو. روان کال د اپریل په میاشت کې د جماعت اسلامی امیر سراج الحق په نوخار کې د جمعیت علماء اسلام یوې لوی دستوري ته په وینا کې هم د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمان ته وړاندیز کړی و چې مذهبي سیاسي ګوندونه یو واری بیا یو ځای کړي او هم له دې وروسته دغه کوششونه روان کړی شوي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اردن خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن اندېښنه ښودلې چې په ملک کې د سړو په نسبت د ښځینه ووټرانو کم شمېره په ملک کې راتلونکي انتخابات اغېزمن کولی شي. د کمیشن په وینا سیاسي ګوندونو ته شپږ میاشتې وړاندې په دې اړه یو خط هم لیږل شوی و چې سیاسي ګوندونه دي زنانه ووټرانې په ووټ اچولو قایل کړي خو د سیاسي ګوندونو لخوا ورسره په دې اړه څه مرستې لا هم نه دي شوي. نور تفصیل د رفعت انجم په دې راپور کې اورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه دا وخت په پاکستان کې د ووټ اچونکو سړو شمېره 5.5 کروڑ لکونه زیاته ده خو بلخوا د زنانه ووټ اچونکو شمېره 4.4 کروڑ پورې ده چې دا شان د ښځو سړو ووټرانو په شمېره کې خوشا 1.4 کروڑ پورې فرق رامخته کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن میډیا ډایرکټر هارون شنواری وایي چې په دې اړه د کمی شناختی کارډ جوړولو ادارې او سیاسي ګوندونو سره په بیا بیا ملاقاتونه وشو او د دې خبرې غوښتنه یې وکړه چې د ښځو ووټرانو شمېره زیاتولو کې دې په هنګامي بنیادونو هلې ځلې وکړي.
سیاسی پارٹو تخت ځکه لیږلې وو تاسو موږ سره په الیکشن کمیشن سره دا مرسته وکړي چې دغه ښځې چې کومې دي کوم چې مختلفو مسلو وجنه ووټر لیست کې نه دي دا وایي چې بنیادی مسله د شناختی کارت ده نو موږ ورته چې تاسو موږ سره مرسته وکړي چې دغه زنانه او شناختی کارت ویلو شو بیا ووټر لیست یې شي. خو افسوس خبره ده چې یو دو جماعتونو علاوه چا زموږ سره هغه د خط جواب موږ ته رانه کړلو مرسته خو خپل زیاته کړې ده.
خو د دې په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند قومي سملې غړې عائشه ګلالې وایي چې الیکشن کمیشن خپل هم د خزو ووټرانو رجسٹر کولو کې دلچسپي نه اخلي
نو خو دې حواله سره خپل موټیویټ کړي دي خزو د کوم دي مشران دي سړي دي هغه له ما ویلي دي چې تاسو چې خزو می خزو دي چې په ووټ اور سپاتې نشي او یو یو ووټ چې بیا انتهایی امپورټنت دی دا تاسو قسمت فیصله کوله.
د عوامي نېشنل ګوند سېنټر زایدا خان وایي چې په خزو کې په هر اوستو او د رای حق چولو لپاره هغوی هلې ځلې روانې کړي او هله لري چې راتلونکي انتخاباتو کې د خزینه ووټرانو شمیره د تیر ځل په نسبت زیاته کړي.
ولې نه مونږ خو ډیر زیات
کوشش شروع کړی دی، نو بیا هم دونه څه نه څه لږ ډېر کوشش مونږ بل د تېر شوي الیکشن چې کوم وو په هغې کښې هم کړی و. نو په خپله باندې خلکو پسې زه خپل علاقه کښې چې زه کورونو ته پسې ورغلي وو، په دې خبره باندې پوه کړې چې دا خو د حق دی.
د الیکشن کمیشن د تفصیلاتو تر مخه په پنجاب صوبه کې د رجسټر شوي سړو ووټرانو شره 55% او د ښځو ووټرانو شره 44% ده. په سند کې 55% او 45% په خیبر پختونخوا کې د رجسټر شوي رایې اچونکو سړو شره 55% او د ښځو 43% ده. په بلوچستان کې 50% او 42% او په قبایلي سیمو کې 28% سړي او 38% ښځې رایې اچونکي رجسټر دي. سږ کال په فروری میاشت کې د پاکستان کابینې غونډې د انتخابي کمیټې د دې سپارښتنو منظوري ورکړې وه چې ګینې په کومه حلقه کې د ښځو ووټونه د 10% نه کم وي نو هغه به غیر قانوني ګرځولی شي او په هغه حلقه کې به بیا انتخابات کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. اوریدونکو، سلو نیو بجې 15 بجې شوې دي او نساء شمل هم سټوډیو ته راغلي، نو له هغوی به د خبرونو لنډیز اورو.
دا پنجاب صوبې د لاور ښار په چاودنه کې په وژل شوو کې د 22 کسانو مړي د پوسټ مارټم وروستو خپلوانو ته ورکړل شوي دي. په لاور ښار کې د ترسره شوي پرونی ځانمرګي برید نه پس نن په یادښار کې امنیتي تدابیر زیات کړل شوي دي. د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوه په افغانستان کې د امریکایي نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکولسن په امنیتي صورتحال او د پولې په نظام خبرې کړې دي. د پاکستان پوسټ د اماړیکو څانګې ISPR نن په خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې پرون په راولپنډۍ کې د ملاقات پر مهال جنرال قمر جاوید باجوه د اندېښنو څرګندولو سره ویل چې په افغانستان کې د ځینو عناصرو لخوا په پاکستان تورونه لګول کېږي. سند اسمبلی دا قرارداد منظوري ورکړې ده چې پکې د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه شوې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي دا قرارداد د پیپلز ګوند لخوا وړاندې کړل شوی و چې نن په اکثریت سره منظور شوی دی. جنوبی وزیرستان ته د کډوالو د ستنېدو وروستی بهیر له نن څخه پیل شو. پرون د قبایلي سیمو د آفتونو په وخت د مبارزې ادارې مشر عادل ظهور مشال ریډیو ته وویل چې د اګست تر 15 به دا لړۍ دوام ولري او په ترڅ کې به یې نږدې 3.5 کورنۍ جنوبي وزیرستان ته ولېږدول شي. د افغانستان د بغلان سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو عملیات پیل شوي دي. د مرکزي بغلان ولسوال ګوهر خان بابري نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه عملیات د کندوز بغلان د لوري لارې امنیت ټینګولو په هدف ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي د شام ولسمشر اسد زیدي هغیانو سره د ملاتړ لپاره امپټا منصوبه ختمه کړې ده ځکه چې دا ستره خطرناکه او وخت ضایع کوونکې وه. اسرائیل وایي دوی به په بیت المقدس کې حرم شریف ته د ننوتلو په لاره کې ځای پر ځای شوي امنیتي آلې لرې کړې چې د مسلمانانو غوسه یې راپارولې او د خونړۍ تاوتریخوالي له کبله پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. او د جرمني حکومت ویلي جرمني، فرانس، اوکراین او روس د اوکراین په ختیځ کې د جګړې ختمولو په موخه د 2015 کال د سولې تړون پر مخ وړلو لپاره په سمدستي توګه پورته کېدونکو اقداماتو پر راوړلو صلاح شوي دي.
دا وانی سجمل چې تاسو د کورنۍ وندړوالو خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمایي کې د جنوبي وزیرستان او همدارنګه د خبر ایجنسۍ د اوسیدونکو د ستونزو غوښتنو په اړه راپورونه لرو. په بلوچستان کې د پولیو ضد کمپاین په اړه هم رپورټ لرو او نړیوال رپورټونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي. رفعت انجم ته غوږ شئ.
جنگ ورځپاڼه په خپله اداره کې لیکي چې د خیبر پختونخوا مانسهره ضلع کې د میا تېرېدو پس د ویان ورکولو د یو تن درې بچي وژلي، کوم چې د افسوس وړ پېښه ده. د اتوار پر ورځ اورنګزیب نومي تنځایي میډیکل سټور نه د ویانې واخیستې او خپل ماشومانو ته یې ورکړې. دغه د ویانې ورکولو پس د ماشومانو حالت خراب شو خو اسپتال ته تر رسېدو سره دغه ماشومان مړه شو. ادارې وایي چې د ماشومانو پلار پولیس ته په یو بیان کې ویلي دي چې میډیکل سټور نه اخیستې شوي د ویانو پس ماشومان بې هوشه شو. د ډاکټرانو په وینا د ماشومانو پوسټ مارټم کولو پس دا خبره رامخته شوې چې ماشومانو ته ورکړل شوي په دویانو میعاد تېر شوی و. ادارې زیاتوي چې دا پیښه یقینا د دویانو اخیستلو او خرڅولو لپاره ضروري قوانینو د نشتوالي له وجې شوه. ادارې خره کوي چې ضروري ده چې داسې پیښو مخنیوي لپاره په موجوده قوانینو سختۍ سره عمل درآمد وکړی شي او بل دا چې وروسته دې په دې اړه پوهه هم ورکړی شي. ایکسپرس ورځپاڼه په خپله اداره کې لیکي چې ماهرینو خبرداری ورکړی چې پاکستان ته راتلونکي 10 کالو کې د خوراک کمښت راپېښېدای شي او 2050 پورې نړۍ کې غذایي بحران راتلی شي. ادارې وایي چې ساینسدانان او ماهرین د یو مدیر هڅې د موسمي بدلون سره د اوبو او د خوراک د کمو خبرې کوي. خو په پاکستان کې د نور سیاست روایت دومره زیات شوی چې اصل مسلو ته پام نه کیږي. خو ساینسدانان وایي چې موسم به ډېر تیزی سره بدلیږي او د نړۍ په شان پاکستان ته به هم خپل زړې شوبې ته په هنګامي بنیادونو ترجیح ورکول وي. اداری زیاتوی چې پاکستان کې زراعت یا کرکلی طریقہ اوس هم هغه پخوانی ده، دا به بدلول وی. د ماهرینو تر مخه ماحولیاتي بدلون سره د ځمکه زرخیزه کې هم کمی راغله او ډېر د کرکلی ځمکه اوس د استعمال وړ نه دي. اداری وایي چې انساني آبادی ورس تر ورځ زیاتیږي خو د ځمکه رقبه هم هغه عمره ده، نو دا شاند زراعت لپاره ځمکه په کمیدو ده. دویمه وجه انسان د خپل لاس خپل زیان کوي، لکه د ځنګلونو کټ کول، زیات آبادی او د زراعت ځمکه په مناسبه توګه نه استعمالول د خوراک د کمښت وجه دي. ادارې لیکي چې دا وخت په هر نه کسانو کې یو کس د خوراک نه محروم دی. ماهرین وایي چې په ځمکه خوراکي توکي کم شوي نه دي، بلکې اصل مسله د دوی د رسولو نظام ښه کول دي. ادارې خره کې وایي چې راتلونکي دیرش کالو کې د خوراک په کمی قابو موندلو لپاره د اوس نه کوششونه کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجلې په ترګری زد نړیواله مبارزه کې پاکستان ته د امریکا د مالی مرستو د ترل کېدو او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی بیا د همالیا په غرونو کې د چین او هند ترمنځ د کړکیچ په څیر موضوعاتو باندې لیکنی خبري کړي چې مهم ټکي یې له مسجد بابر اورو.
فارن پالیسی مجلې په خپل یو راپور کې د امریکا د وزارت دفاع لخوا پاکستان ته د کوالیشن سپورت فند په مت کې د ځنډیدلو 300 میلیونو ډالرو مرستو نه ورکولو موضوع راخستې ده. ولیکي چې یو شمیر امریکایي دفاعي چارواکو او د کانګرس سلاکارانو تر میاشتو پورې په بیا بیا ویلي وو چې د دغه هیواد نوې تګلاره به مکمله په افغانستان مرکوز نه وي، بلکې د ټولې سیمې احاطه به کوي او په دې کې پاکستان هم شامل دی چې په نوې تګلاره کې پرې فشار راوړل شوی چې په قبایلي سیمو کې میشته د هغو افغان طالبانو او حقانی شبکې وسلوالو پر ضد دی هم کاروایی وکړي چې ګاونډي هیواد افغانستان کې بریدونه کوي. د مجلې په خبره ځکه د دې نوې تګلارې لمخه پاکستان ته د مجوزه 300 میلیونو ډالرو ورکول یې منسوخ کړل او چارواکي وایي چې دا به په نورو مهمو منصوبو کارول کیږي. مجله د دفاع د وزارت د ویان ایډم سټمپ لخوا د خپور شوي بیان په حواله یادوي چې دا مالی مرستې موږ پاکستان ته ورکول ځکه وځنډول چونکې وزیر خارجه ریکس ټیلرسن د دې ضمانت نه دی ورکړی چې ګوندې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد مناسبې کاروایانې کړي. خو په دغه بیان کې ایډم سټمپ زیاته کړې چې د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د پاکستان ولس او پوځ ډېرې قربانۍ ورکړي او ستاینه وکړه چې په افغانستان کې میشته نړیوالو ځواکونو ته د رصد لارې هم ورکړي. خو د تیر زیارت په ورځ د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د امریکا لخوا دغه ټول تورونه رد کړل او زیاته یې کړه چې هیواد یې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر د څه تفریق نه کاروایانې کوي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي چې چین هند ته خبرداري ورکړي چې د همالیا په غرایز سیمه کې د چین د جغرافیایي پولو د حفاظت په لړ کې د خپل قسمت سره لوبي نه کوي او چین دې کمزورې نه ګڼي. د چین د دفاع د وزارت ویان کرنل وو قیان د چین هغه غوښتنه تکرار کړه چې د همالیا د دوکلام سیمې نه دی خپل پوځونه واپس کړي. په دغه سیمه باندې د هند ګاونډي هیواد بوټان هم دعوه کوي. خو یادو سیمو کې چینایي انجینران دا مهال د هغه سړک په جوړولو بوخ دي چې د هند پولې پورې به یې جوړوي. خو هند ویلي دي چې یادو سیمونه باید د هند سره سره د چین پوځي دستې هم ستنې شي.
دا مشال رادیو
دا شروع دروازه
اونیس پروگرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
دا مشال رادیوی مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابندی دو بجو
د کرخه په غاړه
په دوانی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درنی مباجو
پرګنه
په پاوکم سلور بجو
دا مشال ترانا لاندې
په سلور نی مباجو.
مشال رادیو ته غوږیست اوریدونکو، د چین او هند ترمنځ له هغې وروسته اړیکې کړکیچنې شوې چې چینایي عسکر له هند سره لانجمنې سرحدي سیمې ته له بلډوزرو او نورو مشینونو سره ورغلل او غوښتل یې چې هلته د غره پر سر یو سړک جوړ کړي. دا ګام د دواړو اټومي طاقتونو ترمنځ لانجا زیږولې چې اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په اړه راپور لیکلی چې مهم ټکي یې له مشال سمې اورو.
تیره میاشت د جنوبی ایشیا د بوتان په ډوکلام لنجمنه سیمه کې هند تر هغه وروسته یو شمیر سرتیری ځای پر ځای کړل چې کله چینایي عسکرو په دې لنجمنه سرحدي سیمه کې د سړک جوړول لپاره چمتووالی نیوي. دا سیمه د چین او هند له سرحدونو سره جوخته ده او چین او بوتان دواړه د ملکیت ادا کوي، خو هند د بوتان طرف نیسي. لدې پیښې څو ورځې وروسته هندي رسنیو ویډیوګانې خپرې کړې چې د دواړو خواو عسکر په وسلو سنبال ولاړ لیدل کېدل. په بیجنګ او نوې ډیلی کې پر دا اندېښنو بحثونه روان دي چې هسینه د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجه په جګړه بدله سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر دواړو خواو ژغ کړی چې د خبرو اترو له لارې لانجه هواره کړي. هند تیرې اونۍ چین ته ویلي چې هغه وخت خبرو اترو ته چمتو دی چې دواړو خواوې خپل پوځونه له دې لانجمنې سرحدي سیمې په شا کړي، خو چین د دوشنبه په ورځ ټینګار کړی چې سړک د دوی په خپله سیمه کې جوړول کېږي. بیجنګ په عین حال کې نوې ډیلی د خبرداری ورکړی چې خپل بخت نه ازمایي. نوې ډیلی دریز لري چې دواړه حکومتونه په 2012 کال کې یوې توافقنامې ته رسېدلي وه چې ډوکلام سیمه چې د بوتان په لوړه کې د چین او هند ترمنځ پرته ده هغه وخت حتمی نتیجې ته رسېدلی سي چې ټولې خواوې ګډ مشاوره تر باندې وکړي.
نو احمد شاه زمي چې د چین او هند ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه تاسو ته د اسوسیټډ پریس خبري اجانس مقاله وړاندې کوله.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لاډو ته غوږ استیو دونکو د جنوبی وزیرستان او مسعود قبایل وایي د بدمنی لوجې وران شو کورونو بیا جوړولو کار یې حکومت شروع کړی و خو اوس په ټپه درېدلې دی. بلخوا حکومت وایي دغه عمل اوس هم دوام لري او په مرحله وار توګه به سرته رسي. نور تفصیل له سیمې د مشال لاډو خبریال سلام مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان مسعود قبایلون ویایی چې د رنګو کورونو د سروې معاوضې ورکولو سلسله د اول نه ها ګړندی نه وه، خو دغه سلسله دا وخت بیخي ودرېدلې ده چې له مخې یې بېکوره اوره قبایلون د رټو مشکلاتو او زیاتو نیمګړتیاو سره مخومخ دي. په دغه برق شې ځنې قبایلون مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغېدلې دي.
ملک مقرب خان خبرې کوم سروے مقصد شوی وا دا ڈیرا پسستی سره روانه وا څه چی کینه وا څه کسان تا ور کلو ور چی کما ډیرا سروے شوی دو په هر بیناری پیدا د دغه خلک ای سورې دی خلک ډیر په مشکلات شدای او خزر دغه روکاو شوی دی بند کړی دی ویلې باندې میر دغه غریب خلک وا د خبره تستر کې نیولې دی مشتا یو ما انداد رو غلای وا دغه انداد چې مشتا په زر نظر ملایم شي ډیرا ښه خبرو وی
صوبیدار ملکوت خان چې کیم دی میجه خلک تللای دی پورته لکا ټیمینه مشتا نه دی رغولی اغه انتظار دی د درخواست کاوه حکومت ته کوم وزیر اعظم ته کوم گورنر ته کوم مشتا ټیمینر ولا چې دا کومه فایسیټ بند کړی دی دا غاده مشتا زر کې خلوص کو غریب عوام د اغا څه تعمیر په وکوکان.
د شلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرول اسلام خټک واځهوی چې د زیات کار او د عملې د کمی په وجه دا کار په وقتی تور بند ځند دلای دای چې کوم بیا زر کې لاګیا کړای شي.
پنځ ایجنسی دی چې هغه کې د هاوس کمپنسیشن ولا چار لگیا دو او ساوت وزیرستان ایجنسی ایوا سایڈ دا صفر سنگل ایجنسی او بقایا سلور ایجنسی ای دے چ سر پیسے ڈسبرسمنٹ سره ملاو کے امیرا بیا میں نزیوتی وہ چونگے یو تحصیل دور وی چ اغا سروے حق وی اغا ڈسبرسمنٹ حق وی اغا جرگے حق وی اپ پولیو کے ہائن وال وی اغا ڈومیسائل حسین کوی اغا شناختی کارڈ حسین کوی دامن سرنگ دا ڈسبرسمنٹ شروع کی نو انشاءاللہ العزیز پداگی وی کے او سرا سرا سروے ہا شروع شی نو ایواد ویرے جو سروے کی جی ایواد ویرے سو ڈسبرسمنٹ کی جی نو دا خبر انشتا چ بده کے سستی رو غلط
یاد دی وی چ تر او پره د قبایلانو د 28 زره رنگ کورونو شمیر او سروے مکمل شوی دا او نور 22 زره کورونا یادیدگی عمل نه به برخه پاتې دي. دا د یادوی چې بیخی اولش کې رنگ هر یو کور په سر څلور لاکا او یو لاک شپته زره کلدار قبایلون تا ورشلې شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانګ.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال رادیو ته غوږ سوردون کو د خبر ایجنسی اوسیدونکو وایي د پشکال موسم له پیل سره سم حلتا و بای ناروغي زیاته شوې دي. د دې په خبره د خبر صحت محکمې په کلو کې د ماشو ختمول لپاره سپری نه ده کړی او نه هم خلکو ته مچردانی ورکړي دي. دوی زیاته وی د ایجنسی په ځینو سیمو کې د وسلوالو په ضد د پاکستان پوځ عملیات د دې لامل شوي چې خلک د صحت بنیادي اسانتیاو ته لاسرسی ونه لري. د یادې سیمې د سیاست محکمې چارواکي بیا وایي په کلو کې د ماشو ضد سپری کولو خبره یې په پام کې نیولې او دا چې زر به یې عملي کړي. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی وګړي وایي چې ګرمۍ او بارانونو په دې موسم کې په کلیو کې ماشې زیات شوې دي چې ورسره وبایي ناروغۍ هم مخ په خورېدو دي. دوی وایي د ماشو ختمولو لپاره دې مشردانۍ ورکړل شي او هلته دې په کلیو کې د ماشو ختمولو سپرې هم وکړی شي. د خیبر جنسی د یوې فلاحي ادارې مشر منظور قادر پرې دی مشال ریډیو ته وایي چې په باړه دې سره او شاسیمو کې د عملیاتو له وجې وی اوږدې مودې پورې د وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره څه هڅې نه دي شوي.
د اپریشن نه بعد واپسې چې وشوله نو هلته هم ډېر زیات د ملیریا او د ټایفایډ مریضان پراته دي. سیستم نو ولې او د اوبو سیستم په ځای باندې ولاړې ډنډونه جوړ دي او واښه غټ شوي دي. د ماشو زیاتوالي د وجې خلک د ملیریا ښکار شوي دي. په کار خدا چې هلته محکمه صحت فوکس پرې وکړي او اسره وسره په خلکو باندې مچردانی تقسیم کړي چې خلک محفوظ شي او دغه بیماری نه په امن کې شي. خو بدقسمتۍ نه د حکومت توجه نشته دی. بجلی نه سوال هم دی نو حکومت له پکار دی میډیکل کیمپونه ولګوي.
د لوړګي یو تن رفیق خان وایي
حکومت له پکار دی چې موږ له مچردانې مراکا سپریم راته وکړه او دا تنظیم هم راته سیټ کا. یو خو لیشمینیا زیاته شوې ملیریا زیاته شوې ده او په کار دي چې په دې باندې حکومت غور وکړه.
د خیبر جنسی د صحت محکمې د وبایي ناروغیو کنټرول پروګرام یو چارواکی اصرار الله وایي په اوړي کې یو خو ګرمي زیاته ده او بله بجلی نشته او موږ په دې لړ کې ډایرکټر هیلث سروسز فاټا ته درخواست ورکړی ډېر زر به مشردانې هم راشي او په کلیو کې به فوک سپری یا د ماشو ضد لوګی هم وکړی شي. د خیبر جنسی خلک وایي چې د وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره دې مستقل بندوبست وکړی شي او په کلیو کې دې میډیکل کیمپونه ولګول شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ. مشال لډو ته غوږ سوردونکو زو کوټې ته د بلوچستان کروندګر وایي د بجلی نشتوالي له امله دوی کروندې نشي کولی او سخت زیات زیانمن شوی دی. دوی له حکومت غواړي چې له خپلې ژمنې سره سم دوی ته د بجلی مقرر کړې کوټه ورکړي. د پاکستان مرکزی او همداراز د بلوچستان صوبایي حکومت بیا د دغه صوبې زمیندارو ته ځینې اسانتیاوې هم ورکړې دي. تفصیل د خپل خبریال ایوب ترین په دې راپور کې.
د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مشرانو تېره ورځ په کوټه کې به یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت ویلي دي چې یو اړخ ته د اوږدې وچکالۍ له امله د مځکې لاندې اوبه مخ پر کښته کېدو روانې دي. نو بل پلو ته د حکومت له لورې یوازې دوی ته 5 ساعته بجلی ورکول کېږي. په دې اړه د زمیندار اکشن کمیټي د مالیاتو سکتر اجی شیر علي خان مشوانی و مشال ریډو ته وویل چې د صوبې زیاتره کروندګر دا وخت د یو لوی مالي زیان سره مخامخ دي.
تقریبا 900 میگاواټ بجلی کوټه اور موږ ته دا ټایم ملایوي چې 500 بجلی ملایوي چې هغه دا پوره بلوچستان لپاره ډیره کمه ده. دا 8 ګنټه بجلی کولې کړو 15 ګنټه بجلی ورکوي. نو په دې باندې بجلی د زمینداران ډیر مطلب په کریسس کې دي. فصلونه تباسله کم وولټیج تر موټرانه وسوځل سو.
د دې کروندګرو په وینا چې د لولای کوټ او خوزدار کوټ ترمنځ برېښنا لیک یا لاین باندې کار د تیرو څو کلو راهیسې روان دی، خو د حکومت د سستۍ له امله هغه کار تر اوسه وسرته نه دی رسېدلی. په دې ترڅ کې یو بل ذمېدار اجی عبدالجبار کاکړ راته زیاته کړه،
یو خو د مټ سر چې دا یو نیم کال یا سوا کال مخکې کم وعده سوی وه چې تمام زری ټیوبویلز به پر سولر انرژي باندې ڈائیورٹ کیجیے. پدی کے زمر حکومت بیا اس پہ اشرف نہ دکڑی اور دو موجودہ چکم بجلی مشتر رسی جی پدی کے ڈیر سخت بے انصافی دا یو خود مر دا بلوچستان کوٹا چدا دا مشتدی پرانا رکی چ 950 میگا واٹ زمر دا بلوچستان ایسا جوڑی جی اور دی مشت 550 میگا واٹ رکی. دا بجلی سپلائی دا کیسکو والا چس با اثر خلق دے اگو تس ڈیر اور کی او کس غریبان خلق دے اگر کم اور کی دا دا پارا مجھ پر زور مطالبہ کو دا حکومت سے چٹول تی دیو رقم ور کی او دا وی ای پی کلچر او دا شاندی ختم
دی غشتنه وکړه چې حکومت او د زمیدار اکشن کمیټي ترمنځ په صوبه کې د اتل زور کویانو یا چې بیلانو په شمسی د چلول چکم تړون سوی وو پراغه دې سم د لاسه عمل اوسي. پر دې مهال کروندګرو او حکومت خبرداري ورکړي که د دې غشتنه ونه منل شوی نو دوی به په ټوله صوبه کې په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړي. دلته خبره د یادون وړ چې د پاکستان مرکزی او د بلوچستان ایالتي حکومت لاله مخه د بلوچستان و کروندګرو ته هر کال 40 ارب روپۍ د بجلی په څنګ کې سبسډي یا مرسته ورکوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اورېدای شي.
مشال لړیو ته غوږ استوردونکو زو پیښور ته د زناورو د ډاکټرانو په وینا د پشکال په موسم کې د بارانو او سیلابونو لوجې په میخو غواګانو او نورو زناورو کې یو خاص رنځ چې ګولګوټو نومیږي زیات رمخته کېدو ویروي، او هم پر دې وجه د خبر پختونخوا د لایف سټاک یا د سروو سره تړلی څنګه د دې مرض خلاف په ټوله صوبه کې د ویکسینو یو کمپاین پیل کړی دی چې تفصیل یې زموږ خبریال خالد خان نه کوي.
دا خیبر پختونخوا د سروو د خصمانی او پالنې محکمې یو لوړ پورې چارواکي په وینا دوی په ټوله صوبه کې د سروو د یو خاص قسم بیماری خلاف ویکسین کمپاین پیل کړی دی، کوم چې د پشکال په موسم کې د بارانونو او سیلاونو په وجه په میخو غواګانو او نورو سروو کې د لګېدو زیات امکانات وي. دا ډایرکټر لایف سټاک خیبر پختونخوا ډاکټر علمزیب په وینا دا سروو مالکان کولی شي چې د صوبې په هر ضلع کې د سارو هسپتال تا یا ګرځنده ټیمونو او چارواکو په ذریعہ خپل سارو تا دغه ویکسین ورکړي.
نو دا منګه په دې وخت کې ځکه دا کمپین چلاو او خلکو ته آگاهی ورکو چې کسبا پرس کا یو علاقه کې مونږ ته پرابلم راشي، سیلاب راشي یا نور باران رانیو کی یا سند راوخیږي، نو په دې وخت کې منګه دا ویکسینیشن شروع کو چې چاری پرابلم را دی چې آلریډی من خپل کار کړی.
ډاکټر رمزیب زیاته کړه چې د پشکال په موسم کې په تیز بارانونو او سیلاونو په وجه هغه ساروی زیات متاثر کیږي کوم چې د سندونو یا خوړونو سره نږدې وي. دا د په وینا په سارو کې کونی او چنجی هم په دې موسم کې وده کوي او باید چې د دې په ضد هم سارو ته ضروری دوایانې او ویکسین ورکړي شي.
بارانونو دی په دې وخت کې موږ سره دا ګلګوټو مرض هم خطراتی چې هغه کم د دې سارو پکې خاص کر وین مال شو یا میخین مال شو دې کې دا مرای اوپر شي کې او هغه د می مارای چې څنګه اثر شروع کیږي بس بدن ګنټه دو کې هغه ساروی وبجنی.
دغه دا کانګو مرض د مخنیوي لپاره د صوبې د لایف سټاک محکمې ضروري ګامونه پورته کړی دي، او دا ډاکټر علمزیب په وینا د لوی اختر لپاره د قربانې د سارو کاروبار په صوبه کې شروع شوی دی. د زیاته کړه چې د دوی محکمه هڅه کوي چې د قربانې هر ځناور ته پرې اوشي او پاغې کې د کانګو وایرس ختم کړي. دا یادونه دا چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې زیات تر خلک په کور کې د خپل استعمال لپاره میخه غوا ګډې او چیلې ساتي او دا لاسټاک د چارواکو په وینا باید چې دغه څارو ته د بیلابیل بیمارونه د بچ کولو لپاره په وخت ویکسین او نورې دوایانې ورکړې شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
مشال لړیو ته غوږیست اوریدونکو، نن د سه شنبې یا نهې په ورځ په خوست کې د ایډز ناروغۍ د کنټرول د ملي پروګرام یو مرکز خپل فعالیت پیل کړ. ایچ آی وی یاد مرکز ته چې 350 میلیون افغانۍ فنډ ورکړل شوی، په هغې کې به د تور جړی، سپین جړی وایرسو معاینات هم کیږي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال لکوي.
په خوست کې د ایډز ناروغۍ د کنټرول د ملي پروګرام د یو مرکز د پرانیست په ځای کې خوست والی حکم خان حبیبي مشال راډیو ته وویل یاد مرکز به د تور زیړي، سپین زیړي او یو شمېر نورو معایناتو ترڅنګ هغو کسانو ته چې د ایچ آی وی وایرس مثبت واقعیات لري د مشورې ورکونې، درملنې او وقایې په برخو کې لازم خدمتونه وړاندې کړي.
دغه مرکز دپاره تقریبا 350 میلیونه افغانۍ تخصیص ورکړل شوی دی چې ټولې چارې د یوې همکارې مؤسسې لخوا پر مخ وړل کېږي.
خوست کې د ایډز د کنټرول مرکز خپل لومړني خدمتونه شپږ میاشتې وړاندې پیل کړل چې د چارو له منظمېدو وروسته اوس رسمي پرانیسته وشوه. د یاد مرکز مشر ډاکټر محبت سعیدی وایي
ټولو د شپږ سوه دوه نوي ټیسټونو له جملې څخه 15 د ایچ آی وی مثبت کیسونه لرو، ورسره شپږ شپېته د تور زیړي یعنې د جی بي ایس او څلور ریش د ایچ آی وی مثبتې پیښې په دې موده کې کشف شوې دي.
د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري په یاد ولایت کې د ایچ آی وی د سلا مشورې، تشخیص او درملنې مرکز پرانیست د خلکو لپاره یو اساسي اسانتیا بولي.
چوي تدوی چې دا ډېر په لوړو مصارفو کېږي، هیڅ وګم نشي کړی د دې غربت کې چاغې تر رسیدګي وکي، لیکن موږ د دې لپاره هغه تدوی مصارف مهیا کړی دي.
د عامې روغتیا په وزارت کې د ایډز د کنټرول د ملي پروګرام یو تنسلاکار ډاکټر احسان الله احسان د ایچ آی وی د وایروس او د ایډز د ناروغۍ د څرنګوالي او په دې ناروغۍ د اخته کس سره د ټولنې د روغو کسانو د گزارې په باب وایي.
خپله ایډز یو کسبي ناروغي ده چې د مختلفو لارو څخه د یو شخص نه بل شخص ته انتقالیږي، یعنی په شکل د کسبی چې ډیرای دي هغه کسانو چې هغه مواد مخدره مواد ستنه د لارې اخلي او یا هم هغه کسان چې ناروا جنسي اړیکه غیر محفوظ غیر خوندي جوړی جنسي اړیکه ټینګوي، یو ځای کې نستر، یو ځای کار کول، په یو دفتر کې کار کول، دی یو ټلیفون څخه ګټه غسل، دا غلار دي چې چوي وسخه نه خبريږي.
ملګرو ملتونو د روغتیاي پروګرام د اټکل لمخي په افغانستان کې هم قاوشا شپږ زره نه هسه وکسان د ایډز ناروغي لري. که څه هم په افغانستان کې د ایډز د کنټرول ملي پروګرام تر دمه 2290 واقعیا تشخیص کړی دي، خو یاد اداره په پام کې لري چې تر 2000 زیږی دي سکال پوری د یادو ارقامو 90 سلنه تشخیص او د هغه منظمه درملنه وکي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال رادیو ته وګورئ چې لږ شبکې زموږ خبرونه د نن ورځې هغه پای ته رسیږي، خو تاسو یې موږ په فیسبوک او ټویټر اهم مو تعقیبولی شئ. وخت شوې درې منټه کم شپږ بجې. لانی ساجمل وروستۍ لنډ خبرونه ورو
د پنجاب صوبې د لاور ښار په چاودنه کې په وژل شوو کې د 22 کسانو مړي د پوسټ مارټم مرستو خپلوانو ته ورکړل شوي دي. په لاور ښار کې د ترسره شوي پرونی سرمرګي حملې نه پس نن په یاد ښار کې امنیتي تدابیر زیات کړل شوي دي. په دا حمله کې شپږ کسان وژل شوي وو. د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په افغانستان کې د امریکایي نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکولسن په امنیتي صورتحال او د پولي په نظام خبري کړې. د پاکستان پوسټ امریکا څنګې ایس پی آر وایي چې پرون د دواړو مشرانو په راولپنډۍ کې ملاقات کړی دی. سند اسمبلی دغه قرارداد منصوري ورکړی دا چې پکې د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه شوې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي دا قرارداد د پیپلز ګوند لخوا وړاندې کړل شوی و چې نن په اکثریت سره منصور شو. د افغانستان د بغلان سیمه ایز چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو عملیات پیل شوي دي. د مرکزی بغلان ولسوال ګوهر خان بابرین نن مشال ویډیو ته وویل چې دغه عملیات د کندز بغلان د لوی لارې امنیت ټینګولو په هدف ترسره کیږي. جنوبی وزیرستان ته د کډوالو د ستنېدو وروستی بهیر لنن څخه پیل شوی دی. پرون د قبلي سیمو د آفتونو په وخت د مبارزې ادارې مشر عادل ظهور مشال ریډیو ته وویل چې د اګست تر 15مې به دا لړۍ دوام ولري او په ترڅ کې به نږدې 3.5 زره کورنۍ جنوبی وزیرستان ته ولېږدول شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د شام ولسمشر اسد ضد یاغیانو سره د ملاتړ لپاره یې پټه منصوبه ختمه کړې ده، ځکه چې دا ستره خطرناکه او وخت ضایع کوونکې وه. د اسرائیل چارواکي وایي دوی به په بیت المقدس کې حرم شریف ته د ننوتلو په لاره کې ځای پر ځای شوي امنیتي آلات لري کړي چې د مسلمانانو غوسې راپارولې او د خونړي تاوتریخوالي له کبله پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. او د جرمني حکومت ویلي جرمني، فرانس، اوکراین او روس ته اوکراین په ختیځ کې د جګړې ختمولو په موخه د 2015 کال د سولې تړون پر مخ وړلو لپاره په سمدستي توګه پورته کېدونکو اقداماتو پر وړلو صلاح شوي دي.
اردن کو ہم دے سر د مشال ډیو د نور زه نه ساته خبرونه پای تر سیږي. سبا سحر پورا پنه بجے به یو عربیا حسم خبرونه پھیلیږي. خو تاسو کول شي چې پر ہم دے سپو ډیو رډیو وری خپل قربا سره الله مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ترکه د الله پامات.